د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، او همداراز د ازادۍ میلمه په ځانګړې مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلي خبرې اورېدای شي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تېر یو کال کې د ماین چاودنو له 650 ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په تېر یو کال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرونو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبلې شمیرې 1003 کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریا ده چې د مرګ ژوبلې شمیرې 933، بیا افغانستان دی چې د قربانیانو شمیرې 651، او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیرې 850 تنو ته رسیږي. د ICBL د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارټین اینلز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندیده کړې وه، نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ، او تیر کال یې 3 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوه او 2 نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پېښه تېر ماښام شاوخوا 2 بجې وشوه. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده، او د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو هم همداراز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دې ته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
ځوانانو خبرونه
درنډ دوستانو د تاند چنګې بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا ولا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا ولا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا ولا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسې شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بڼولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و، بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
لکه غلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی، هغه په پایل کې د خپل لومړنی زده کړو پاکل وای.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی. او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو، بل اخر امغلته یو لیسې چې زمونږ د کلیم نوم دی، د لیسې نوم دی چلګزی بابا لیسې ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې امغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلی کړو. بلاخره د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه کومه ده هغه مې ولوسته، او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډېره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي او خدا ده چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي، نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهورو پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ، د همدغې هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري تر سره کم، نه مثال دغسې نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کړي. خو مګر ادبیات داسې یو څه دي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي. نو موږ هم د دغې بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې وه چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغې طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه ترهه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ته راځو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې که د نثر برخه کې؟
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون هغه نیمایي برخه مې خلاصه کړه، ما ورسره خواږې نثر هم لیکلی دی. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخې د پاره ځدن هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و. بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو مې هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي؟
دا کتاب دغه 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې منګه کومه شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود 1998 او د نهات یا نه را په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې. بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده، دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما سلور یا پینزو پا شمیر بانده نظمونه پکی راغلی دی نور پات طول شدی اگه دا غزل فورم دی و غزل پکی اگل شوه دی
اوز کتاسته وی کم غزل با وی دیخ پراوانی لپارا چلکت جالب اسی
کتاب نوم چه دی خدای دی راوالا دای نوم دی زبا دندگی ردیف یو شیر تاسته ویم سی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راوالا پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راوالا چی ود نوی نما سات را باندی نتیریگی زما دا چه خراب عادت دی خدای دی راوالا او کور که چوک نشتا ز بیخی واز شوی ما دا ملاقات یو خف فرصت دی خدای دی راوالا مال و دولت دی پا بلاوی زما تپ کاری خوخ مل تأثر غربت دی خدای دی راوالا او دکلی جونی با دی زکا یادوی پردیسا ورده میکرد استعصی پد دی خدای دی راوالا
دیرخه پا قلم و برکت رازو دیتا چه دی افغانستان وضعیت دی تاسو پا شیر و شعری باندی چوم را سر وکر
اقا وقتی چه ما شیر لیکل یعنو رختی هم اقا وقتی نامنی دی روا و شخصا جزه چه توسیده ما نو طبیده چه شعر لطولنی غیزمنی گیا و سه چه پا طولنی که سره لدی چه لخپل درون هم بین شعر دیر غیزمن دی و اصلی ممشام هم دا غزیده خوالی زیتر شعرون چه زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بلې تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل نو دا په خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالاتو هغسې یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وه بلاخره ما مسافري به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه راسره وه چې د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرېزنټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله دا راته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا درسره یي که ته حقوق ولولې هم دا درسره یي که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب احسان الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې مو تخصص کوي خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا دی چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا یې حقوق لوستی یا یې طب لوستی یا یې زراعت لوستی خو لګیا دی د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو فلحال لا داسې څه دنده نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوې ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت ونیسي
بله پردي صاحب دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته د خلکو غبرګون څه وه څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به هغه ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم کوم تر خو شا 15 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه مخکې څوک تللی یا لمانه وروسته څوک زی یا زه لاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځېده او دغه سې کمپاین پیل شو چې ولې دغه سې کډرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډېر مسلکي کډرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخیست هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پوهنتونونو نه راغله زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خو دوسې موږ د نور وس ورسېږي بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شیر خاپیرې خو داسې دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي مهاجر شي یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي یا یې مثال مور وي یا یې پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زه کوي شي او اغیز به ډیر وشي وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قرباني ورکړي وضعیت دغسې سوچي دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نو لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خودم په مخ دې خشه ته زما ال ژوند آزادې په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر به چې نو بل لیکلی و چې له هدا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره د انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردی صاحب موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خبرو شي، دا به لیکوالو هغه لوی ژمنتیا او لوی ونډه شي د دغه وس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه څه کولای شي. مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي، دا به د یو عادي انسان خبرې، خو مګر ک لیکوال د خپل خیالاتو د خپل افکارو او د خپل احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغه تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله په دغه گاونډیانو باندې یا په دغه غریبو خلکو باندې وسوځي، دا به هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه تشیارتي وي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وایو اورېدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کی. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لاساو په هنتونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوی چې آنلاین درسونه ورکې دي. کوشش کی چې آنلاین درسونه د مخ راوړي، او کدی باندې پانتونونو مخه باندې یا امکانات ورته نه یاد یقل چې ار څومره او ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ انتخاب کی خوشحاله پی وسات او تعلیم تیز دک. دنیا خو یو دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته خی هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغه هلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې مشترک وکړو، یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همداسې ناس دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترسو پایده کې کوم ځای ته تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هیڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکار هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاري لکه تاسو چې ولو.
بلې، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي،
دوی به کار کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن په ځای د خپګان په ځای لکه څنګه چې تاسو ویل بیا ته تلاش وکړي بیا ځان ته یو د کار زمينه برابر کړي دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړي کړي او له دغو اندېښنو نه بخلاصي
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تیرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا معلمین و دوی په کار کې اوس مونږ وظیفه نه لرو نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دوی خو تر دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان زما په نظر نه تر اوسه پورې ژوندۍ ختمه نه ده اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکی کار نه دی شروع کړي ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکی مسونو ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته څو فکر کړی هزاره ورونو ځوانان جنکی دي دوی باور کوي چې هم دا اوس هم دي بیکاره نه کېږي کته څو برچی ته لاړ شي دشتي برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې هغه لورګان یا ته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب په دوکانداري کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا ته تولید ته ترشی پورې کنه چا چا فکر کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف او ساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وګوري چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابر شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کول شي
روزودی تا چه که چره زوانان دی زان لپاره چه اپریال داسی جول نکری چه وقت خواه تیر شی لروانی ارخ سخه لکم استوندو سر مخی دلی شی لاروا پوشم کتوازهی نه نوری خبری اگرو
زور خفگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چه وست محال دیره وگری کسی پا افغانستان که دی یا کسی هم پا پر مخلل و هوادونو که لده نران جوده عموما پا دپریشن یا زور خفگان خلق دی نوی زوانی یا دی زوانی پا عمر پا دی بانده اخته که معمولا هغه کسان چی نوی زوانی ترسیگی یا نوی زوان شوی دی پا دی مراحلو که خم مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته سي ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغو نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پوهنتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
گران دوستانو دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدر منوریدونکو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني نن مو په خبرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګولې با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګم. خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست لخر نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دا راته وایي چې د شعرونو په اړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورځي وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله 30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې. بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو، اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفی لیکنه کول د زړه خبرې په نوم هغه ډیر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډیر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډیر لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډیر و شاعري مې هلته هم ډیره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري را سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینې راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه هم د خامخا ناوړه غیزه خو پدیم کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی اثر لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به متر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاس هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله نو الک نور دنیا کې چې دا نو دې ته به ډیر خوشاله او نو اوس دا نه هیلي بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل دې کړل وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخلې یا ګلې دی وشي او یم دغه څه په غم ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلي دا یو مایوسی دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې او غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې دي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ په کې راولې یا کومې خبرې په کې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی په کې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور په کې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شي. زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرو نه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، کچري خو وکړول شي، لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته، که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به رسنۍ باندې خبرې وکړي، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچي دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دا ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کې دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دا شرایط حلقه څنګه شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې نکي شاعران هم خجینه شاعران هم دغه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی و هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه څه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبر نه ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي کنه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کوم دوستانو ته چې ولولم داسې هغه نفسیاتي ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله کنه نه راغله څه سرور راغی څه کدی درد چېر و درد پکې راغی کنه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ماته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی دا د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده له ښکلا نه خالی نه ده د شعر له مضمون نه خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي ته داسې فکر کوي چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې دا شعر زیګندې وي. نو بس دا مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا او سره سوې یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه
وال یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره، که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. تا ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
د شپې له غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خو د شپې له غږ ماته زړه را ولي هغه څنګه کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اس پیرو خاو خړ دے ها چې پزړ کې आवाज د شپې لې و پناس پر دے لمدا غوټ بدلل اوس تر نه نه دی راښنو له هغه نه نه ما شمان د کلی د نه کلام جوړوي پا کاغازنو که رسمونو کاغی پا دی رسمونو که راتا وی دی نغمه در بلی تدیر کالونو بلانده زوم دا کلی ماشوم پاپسانو که بمی اوردو روباب دا دامم دا درخانه پا دوارو لیچو که با دا بنگلو شرنگ سورو تالو او وزیرو پبام کلبم چ گلاندام لبارام یوڑا دیو ترابان ما با شڑھل ور بسی رات مشرام بوی ول جاڑے داخو کی سادا چریفتیا خو ندی خوت سلی و زمان کی دلا پوری کیا غش پا ہم دیر خپش بم چپو کوٹا کے پنا چارا غلا بدرائی خاپی رئی ور پس بندے دروازے او کھڑکے دکلی نجونے ور تناس دیوے پا مینا پا شاوک بدرائی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کلب موسکوا او کلا بخندا گڑھے دا زما ترخوا ہم راغلا مایلا سنا دو زرو پو جامو وغل دخط لمن اے پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس دا پانو نرم بدن ما جان پا خیال کے شہزادہ سیف الملک بللو ما دا بدرے لجیبا یو پوست او نرم دسمال ہم را پٹ کر چی میں پرسترگو پر مخ و مخ نشاق دشوا یو خوشبو اپو کے جسل نرگس پسی نرسی دل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گردم نوو زبی حوشید و مروان چه یو پیخ وشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دری چه ووتا پرده مین سیف الملوک پس بین میدان پاتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوسپنی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نبوی گی تر کوئی قاپ پوری دیر لارا پکی او جوڑی دوسپنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بی چی مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیارا ولی دما شمانو دعا گانے خدای تخیور لگی مونگ ما شمانو کڑے تناکے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سی چل پمونگ ہم وشو چی مونگ دکلی ما شمان شو بیماران پخا پیرائی وسے د خدای کارونو وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دی خبر وو چې د کلی ماشومان دی خپا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي او هغه ورکې خاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمړو وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي